درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې دي. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې سات کې زما حق ته پروګرام لرو چې په څو شیبیو کې به ملالې بشیر وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو زه عصمت څاروان د دې سات خبرونو ته راولم. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنري خبرداري ورکوي چې که هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنېږي لازمې مرستې ونه رسېږي په سخت ژمي کې به ومري. د آسو شریت پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اکتوبر لومړیو راهیسې لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بې اسناده کډوال به په زور او باسي تر اوسه نږدې 15,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي یا په خپل وتلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنري په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي، د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری افغانان چې له پاکستان بیرته خپل هیواد ته ستنېږي زیان ګالي دي او که د سرپنا مناسبه غمی ونه خوړل شي او برسته ورسره ونه شي په سخت ژمي کې به ژوندي پاتې نشي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همژغې اداره اوچا وایي د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره 6.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په هغه راپور کې چې اوچا نن دوشنبه خپور کړ، افغانستان د نړۍ د هغو 15 هیوادونو په کتار کې راغلی چې وګړي بشري مرستو ته تر ټولو ډیر اړ دي. راتلونکی کال په افغانستان کې د بشري فعالیتونو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې او ویل شوې چې سږ کال د بودیجې د کمښت له کبله په دې هیواد کې 10 میلیون وګړي د می او نومبر ترمنځ د خوراکي موادو له مرستې بې برخې شوې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د برېټانیا لخوا روزل شوي وو له پاکستان د استلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له ګواښ سره مخامخ دي. د بی بی سی انګریزي وی پانی د راپور له مخې دا معلومات د پخوانیو افغان پوځیانو شبکې راټول کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د برېټانیي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال ریچارډ بارونز بی بی سی ته ویلي چې د دغو پوځیانو په انتقال کې د برېټانیا ناکامي شرمونکې ده. په 2021 کې د برېټانیا د وخت صدر اعظم بوریس جانسن د دې هیواد پارلمان ته ویلي وو چې د دغو افغان ځانګړو ځواکونو خدمت ډیر مهم دی او برېټانیا به د دوی د خوندي انتقال لپاره له هر هغه څه چې په وسی پوروي کار واخلي. تمره چې په دوبی کې د اقلیمي بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې نن بیرته دې کانفرنس ته ورستون شوی وایي چې اوس د دې وخت دی چې په ښه نیت خبرې وشي او ننګونی راپورسیره شي. هغه زیاته کړه د کانفرنس ګډونوال باید په ځانګړي ډول له شنو خونو د مضرو ګازونو د خپرېدو د کمیدو او د اقلیمي عدالت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. او د روسیې په سایبریا کې سخت یخنۍ په یو شمېر سیمو کې برېښنا پرچاو کړې ده. د دې سیمې په ګڼو ښارونو کې تودوخه د سانتیګراد منفی 40 سب شوې ده. د سایبریا په یاکوتیا سیمه کې یخنۍ تر منفی 2 درجو رسیدلې ده. د تیرونې په پای کې د یخنۍ له امله د ایروکوتکس سیمې په یو شمېر ښارګوټو او کلیو کې برېښنا پرچاو شوې وه.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونې خبرونه دازما حق دی ته شرغلاست. زه ملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاپای پر مخ وړي. د 2023 کال د دسمبر لسمه د نړۍ پر کاچه د یوې مهمې نړیوالې ژمنې 15 اویایمه کلیزه ون منزل سو. دا د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیه یا UDHR په نوم یادېږي. دغه تاریخي سند د ټولو انسانانو هغه حقونه په ګوته کوي چې هر څوک د یو انسان په توګه لري. د دې سند له مخې د نژاد، رنګ، مذهب، جنسیت، ژبې، سیاسي یا بل نظر، ملي یا ټولنیز اصل، ملکیت، زیږون یا بل حالت په پام کې نیولو پرته ټول انسانان له یو ډول حقونو برخمن دي. دا اعلامیه د 1948 کال د دسمبر په 10مه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی اعلان کړه او د لومړي ځل لپاره یې پر نړیواله کچه د بشري حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په افغانستان کې سږ کال دا ورځ څډول ون منځل سو او آیا په دې ورځ باندې افغانانو د خپل حقونو په اړه باندې خبري وکړي؟ پر دې مورید غواړو چې یو راپور واورو او ردونکو او بیا به بیرته تاسو سره په دې خبرونه کې لمر سره ملمنی همسته او ستاسو تلیفونونه به هم را اخلو. د ټلیفون شمیره چې د واتس اپ شمیره اصلا تاسو کولای سي مشته زنګ ووهي په ژغیزه یا لیکلې بڼه پیغامونه هم را ته پریږدي. زبې په دې خبرونه کې نشر کړم. د واتس اپ شمیره د 00420032300011. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم، د واتس اپ شمیره د 00420032300011. اوس په هم راپور واورو او بیا به خپل ملمنو سره پر دې موضوع خبرې وکړو.
د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې یو شمېر افغانان ندا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي، شکنجه کړي او بشري حقوقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسېږي او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې درې میاشتې بندي و او د طالبانو لخوا په بیلابیلو ډولو شکنجه شوی دی.
د اوبو پایپ به یې زما په سر نیوه او په دسمال یې زما مخ، سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نه شي. په کیبل به یې وهلم، موږ ته به یې برق راکوه، کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې. ویلی شم چې په هرو 24 ساعتونو کې به یې دوه ځلې په بل وهلو، زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل، 15 کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خلو کې دننه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې یو نمایده کړی وه چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شاټونه ورکړي، ساکښل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلی یې دي، په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي. یونما ویلي چې د 2020 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر 10 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پېښې ثبت کړي دي. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو 4 میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تیر جمهوري نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي، چې له دې شمېر 213 قضیې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یونما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادا وکړه چې پر ښځینه سینګار ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 10 ورځې یې په بند کې تیرې کړې.
لاسونه او پښې راته ولچک کړل او یو ډیر سوړ، خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي و چې تر 48 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 10 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محاکمه کړي. ویل یې چې 1.5 کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشي شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. له 2 کلونو په زیاته موده کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو مېرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیشه صدیقي او بهاره کریمي بندیانې کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراضونو او لاریون مخه نیولې او ځپلې یې دي، خو د دغو معترضو مېرمنو د نیونې خبرونه یې رد یا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو تر څنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هیواد کې د ښځو په ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کېږي.
اوریدونکو تاسو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور واورید. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زملالي بشري مود د خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صاپای پر مخړي. د بشري حقوقو نړیوال ورځ او په افغانستان کې کار از د کړو او ټولنیزو ازادۍ ته د شوز او جنو د لاسرسي نشټوالي په دې خبرونه کې به لمر سره د بشري حقوقو فعالان ممتاز یوسفزي او جی امیل او صبرینا حمیدی ګډون کوي. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ ته پر واتس اپ شمیره باندې زنګ ووهی او یا هم په لیکل یا غږیزه بڼه باندې پیغام را ته پریږدئ. زه به یې په دې خبرونه کې نشر کړم. د واتس اپ شمیره د 00420023001111. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړي هیله ده چې موږ ته که تاسو نه غواړئ چې نوم مو یاد سي یا غږ مو خپور سي، تاسو کولای شئ چې په لیکل بڼه باندې زموږ واتس اپ شمیره ته خپل پیغام را پریږدئ او زه به په دې خبرونه کې نشر کړم. اوس هم ارزو اوریدونکو خپلو میلمنو ته اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی اوجی امیل او اغلی صبرینا حمیدی، تاسو درې سره ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. لومړی پښتنه به اغلی یوسفزی ستاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې چې کوم وضعیت روان دی، په ځانګړې توګه که د ښځو خبره وکړو، تاسو دغه ته په څه ډول ګورئ؟
السلام علیکم تاسو ته او ګرانو میلمنو ته او ګرانو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. متاسفانه چې دغه تیره دوره کې هم اوس دغه عقوبشات اوس رعایت شوی نه ده په افغانستان کې، او ډېره کسان دي چې د خپل دغه د عقوبشات په باره کې تر اوسه دوی ته آګاهي هم تر اوسه نه ده شوی، او ډېره ښځینه دي چې په دغه ولایتونو کې او پراو قصاباتو کې هم دوی آزادین لري چې یعنی او که بشات شه ده او دوی موږ حق څه دی اته دینه دینه خزه دي چې خپل حق باندې نه پیږي چې خپل حق او پیژنې چې ما حق څه دی. نو دا ورځ چې دوی کوي تجدی ادقل دو نور خلکو ته باید دوی آزادۍ ورکي، او تیر حکومت کې هم خلک دغه د خلکو حق ورکول شوی نه، اوس هم همداسې او خو بشری حق شي ده، حق کار ده، حق تحصیل ده، چې موږ متاسفانه افغانان هغې نه محروم دي.
مننه اغلی یوسفزی. اغلی امیل، بل پښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر آیا افغانان په دې تیرو شلو کلونو کې په دومره پوس ول چې بشري حقوقونه څنګه او دغه د افغانستان چې د دې بشري حقوقونو د نړیوال اعلامیه برخه دی او په یو امضای هم پر دغه سند باندې کړي و ډیره لسیزي مخکې، ستاسو په نظر آیا افغانان په دغه ډول حقوقونه باندې خبر دي؟ دوی د دغه حقونو غشتنه کړی د تر اوسه پورې تاسو په نظر کې څنګه؟
السلام علیکم ملالی جانې، تاسو ته قدرمنو میلمنو ته درنو اړوندونکو ته پروفیسر ته خپل سلامونه د مستمعینو وړاندې کوم. په دې کلونو کې چې مونږ تیر شو په دې لسیزو کې امکانات او زمینه مسایل چې نړۍ سوري پوسه شوي او په دې باندې هم کار وشوي، او څه چې باید خلک خپل حقونه وپیژني، څنګه چې یوسفزی صاحب وویل، رښتیا هم خلک په لرې پرتو سیمو کې کلیو باندو کې کلیوالو سیمو کې حتی دوی د خپل حقونه نه پیژندل. مدني ټولنې او نور ارګانونه تر ډېره وسه پورې یو څه د دوی غوږونو د رسنیو د لارې نه یعنی کار وشو، داسې نه چې کار ونه شو، او دا چې داسې ارګانونه مسلط شو چې په هغه کې خپله فساد او هغوی په خپله د تاوتریخوالي مرکز باندې ګرځېدلو او د خلکو حقونه پکې خوندي نه وو او هلته حق عدالت ته نه سپارېدل او پوښتنه دونه نه کېدل څنګه چې باید وشي، څنګه چې باید دغه ارګانونه په دې برخه کې کار کول، لکه حقوق بشر چې په ټولو ولایتو کې او په مرکز کې وو، د هغوی نیمګړتیاوې، د هغوی ستونزې چې څونه وو، رښتیا سړی تاسف کوو. ما ډېرې قضیې باندې زه پوهېدم، د نږدې نه آګاهي مې درلوده، زموږ د کورنۍ خلکو پکې کار کوو، اما اوس چې دا ارګانونه نشته واقعا چې دا یو تشه ده، ځکه اده اقل خلک دومره ډاډه ول چې دسې یو مرجع ته ځم که زما حقونه په عمل شوي، که زما زه عدالت غواړم یو مرجع خو وي. اما اوس چې دغه مراکز رنګ شوي دي او نشته، نو خلک به چېرته لاړ شي او خپل غږ پورته کړي؟ او هغه وخت هم خلکو خپل غږونه پورته کړه. اوس هم دا خو د انسان طبیعي خاصیت دی چې خپل حق دپاره ناری سوري پورته کوي. همیشه یې غواړي د هغه آواز څوک هغه کولی نه شي، دپولی نه شي. او متاسفانه اوس موږ په داسې یو حالت کې ژوند کوو چې قانون نه وي او چېرته چې دغه مراکز نه وي، دغه امکانات نه وي. او انسانان چې په نړۍ کې هغه اعلامي حقوق بشر چې مخکې تاسو وویل چې په پاریس کې په 1940 کال کې افغانستان هم د هغه غړیتوب لري، یعنی بشري حقونه چې دلته باید خوندي وي، د هغه دپاره دوی هم خپل اسه امضا کړي ده. او د هغه محدود پاره چې بې له کوم توپید سره ټول انسانان خپل دغه انساني حقونه نه چې تاسو مخکې په شروع کې بیان شو، بې له توپید نه د هغه حقونه څخه باید برخمن وي، حقونه باید خوندي وساتل شي. او متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده چې حکومتونه بدلېږي، باید هغه ته به هم څوک به د اعلامي طرفدار وي او څوک به نه وي. نه، هغه مخکې امضا شو. باید هر حکومت چې بدلېږي باید د هغه نه پیروي وکړي، مسؤلیت لري. اما اوس په خواشینۍ سره په داسې یو ماحول کې ژوند کوو چې خپله په سترګو ګورو، بیخي د چا خبره اوس دې حالت سره روږدي شوي یو. دا ډېره سخته ده، دا ډېر مشکل دی. آفرین هغه خلک چې اوس په دغه حالت کې، لکه یو ځای کې چې قانون نه وي، د یو ټولنې د انتظام دپاره څومره ستونزې دي. هغوی په هره برخه کې دوی خپل غږ پورته کوي چې زه کار نه لرم، زه د تعلیم حق نه لرم، اوس چې زما اساسي بنسټیز حق دی. او دا باید په دې عصر زمان کې دوی څوک رانه وانخیستل شي، وانخلي. مثلا هر څومره چې ناری سوري کډب کېږي هم که په مقابل کې مشکلات هم وي، خو بیا هم آرام نه کېني، دوی خپل غږ پورته کوي. یعنی داسې افغانان آرام ناست نه دي چې دوی نه غواړي. تاسو ګوري دا په خپله دا غیر قانوني مهاجرتونه چې څومره خطر لري، دا ټول د همدې په وجه ده چې دغه څه کار نشته د ژوند د بقا دپاره. هر څه ختم دي، هر څه په هیڅ حساب دي. نن سبا موږ د ډېر کورونو ټول ډېر انسانانو نه اورو د نورو نه چې فلاني ځای کې د ولږې د کار د نشتوالي د نیستۍ له امله دغسې تاوتریخوالی په کور کې وشو، نفر خپل ځان ووژه. خو دا رسنیز نه کېږي، یعنی ډېر زیات اوس رواني تکلیفونو له امله خودکشیانې ښه زیات شوي. همدې علت چې دوی خپل حقونو ته نه دي رسېدلي، نه رسېږي زمینه مساعده نشوه. اوس شرایط دغه سې څنګه را نو اوازونه پورته کېږي، دردونه ویل کېږي، خو دا چې یو عملي ګام پورته نه شي او دنیا یو داسې یو تصمیم ونه نیسي دوی ته قناعت ورکړي، دا به ډېره سخته وي چې په دې حالت ادامه لري.
مننه اغلی امیل. اغلی صبرینا حمیدی، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو وضعیت ته تاسو په څه ډول ګوري؟ او کو تاریخ ته په کتو باندې تاسو یو څرنا پر دې برخه واچوي چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه څه ډول و د اولی ورځې څخه، یعنی که یو څو لسیزو مخکې تبلار سو، ستاسو په نظر آیا د بشري حقونو وضعیت په دې وروستیو کلونو کې یو څه بهتره سوی و د پخوا پرتله؟ او اوس وضعیت څه ډول تاسو ارزوئ؟
تاسو د خبرونې همکارانو، قدرمن میلمنو او لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. واقعا د بشري حقونو نړیواله ورځ د پنځه اویاومه کلیزه په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې باوجود دی چې دغه سند د انسانیت او د انساني وقار د درناوي او انساني کرامت د درناوي په خاطر په لومړي ځل د ملګرو ملتونو لخوا په عمومي مجموعه کې تصویب شوی ده او افغانستان هم د دغه عمومي مجموعه غړي ټول له دغه سند یې درخله چې دا خپل یو اخلاقي سند ده چې الزامي جنبه نه لري خو د دې پرانا کې چې کوم قانونسن نه چې تقریبا نه قانونسن دي ځینې اعلامي دي چې د افغانستان خپل هغه اعلامي تضمن پاتې ده هغه اسناد تضمن پاتې ده چې خاصه د میرمنو په برخه کې د میرمنو په وړاندې دا توپیر او تعدید ترمنځ وړلو قانونسن دي همدارنګه 1215 او 1216 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه دي چې دا د خاص خدمت په وضعیت باندې په اصول او په د خدمت په پرمختګ باندې زیات تاکید او تمرکز کوي. منګه دا ورځ په داسې حالت کې لمانځو چې اوس نه به شروع کوي به تیر تلل شي چې خصوصا د دوو کال نه اضافه سرمیاشت یا دوه میاشتې اضافه کېږي چې دغه واکمنه ډله د قدرت په راس کې ده او د دې په راتګ سره د میرمنو سیاسي حقونه، د میرمنو مدني حقونه، د میرمنو ټولنیز حقونه په مختلف اشکالو په سیستماتیک توګه باندې اول قدم کې د دې ډلې د خوا سره د دې چې میرمنې د مختلف عوامل د وجې د ستونزو مشکلات سره مخامخ وي خو ډېر داسې میکانیزمونه موجود و، داسې سیستمونه موجود و، قوانین موجود و چې په هغې کې د میرمنو خاص قوانین چې هغې کې د میرمنو ملاتړ و لکه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون همدارنګه د کورنۍ قانون چې په هغې باندې کار کېږي او مدني قانون چې د 1155 کال نه راپه دېخوا دا ناتځو هغې کې د میرمنو حقونو ته اشاره پکې شو په ډېرې موارد کې همدارنګه د اساسي قانون کې خو دوی په اول قدم کې دوی د اسمو او چوکاټ تعبین دي یعنی اولین د تاریخ په اوږدو کې به داسې واکمنه ډله وي چې هغه اسنوه او حقوقي نظام ته تعبین دي که دوی دغه کړنې ترسره کوي هغوی چې دا د اسلام حقوقي نظام دا ول یا اسلامي شریعت او نصوص او احکام دا شیان وي خو دا په کلو کې چې مطالعه وشي او دغه اسلامي اساسات او متون په سم شکل باندې تعبیر او تفسیر شي د دې کړنې ټولې د دغه اسلامي اساسات سره په مغایره کې په دوم قدم کې د ټول قوانین د منځ د یو د دوه کال په لیدو دي د تجدید مپورې د 50 نه اضافه احکام او فرامین چې نه دغه اساس نه لنده نه منبد اخ معلومه ده نه بنسټ معلوم ده فقط د اسلام د نوم باندې د سیاسي اسلام چې دی اوس راغلي دی او د افغانستان باندې تحلیل کوي د دې فکر کوي چې د افغانستان خلک د افغانستان ولس تروسه خدای نه خواسته مسلمانان نو او د اسلام دلته راوړل د کفري جامعه او د اسلام سره د دې چې په د افغانستان په ټولو تقنینی اسنادو کې په اول قدم کې د اسلام کلمه ذکر شوې ده که هغه اساسي قوانین دي که مدني قوانین دي که ارګانیک قوانین دي ټول د هغې کړنې ویلې دي چې هغه کړنې چې د اسلام د اساساتو سره په مغایرت کې چې دغه وروسته د 1212 اساسي قانون په درېمه ماده کې دا واضح صراحت لري چې هغه کړنې چې د اسلام د اساساتو سره په مغایرت کې دي هغه په دې ټولنه کې د منلو وړ نه دي او د دولت دین او د خلکو دین په وجود دي چې دا مستره په جغرافیه کې د نورو ادیانو پیروانانو ځوان کولو موږ ګورو تاریخ واخه تاریخ تک موږ لا شو دلته يهوديان ځوان کړي دي دلته د نورو ادیانو پیروان ځوان کړي تر دې د مخوره اهل نو دلته ځوانلري شاید په دې سیمو کې امبر د يهودي کورنۍ ځکه چې ادي شته په لورو ولایت ته کلاشه موږ ګورو چې د نورو مذاهب ادبی التفاسی او دا د تاریخ یو برخه ده موږ په دې باندې سترګې موږ چې پیر زرسلان تاریخ دی دا په دې معنی چې دوی د مختلفو مذاهب او مختلف ادیانو پیروانو په دې خاوره کې ژوند کړی دی خو سره د دین د افغانستان دین په اساسي قانون کې د دولت دین اسلام دین ذکر شوی خو دې داغله موږ چې موږ قوانین جوړو مثلا د قوانینو د جوړښت او د اسلام د نوم لاندې د میرمنو تزاره راغلي میرمنو ته صدمه او زیان ورساو میرمنو هغه سیستمونه چې د میرمنو د حقونو د ملاتړ لپاره لکه د پاول قدم کې په خزو چارو وزارت د خزو چارو وزارت امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې ته وسپارل همدارنګه سارنوالی که هغه اختصاصي برخه چې په ماشوم کې هغه اختصاصي برخه وي دا ټول د منځ ته دی. صحیح ده چې هر نظام چې تغییر خوري هغه تغییرات راوړي، خو تغییرات د بهبود لپاره یې، د اصلاح لپاره یې، واګه هغه چاته سپاري چې مثلا د سره په یو دریز ولاړ وي یا په سیاست کې د دوی سره په یو خط کې روان وي، خو داسې نه چې په غیر مسلکي کسان. موږ نن ګورو چې قضایي سیستم هغه چاته په لاس باندې ورکړل شوی چې نه هغه حل د مسلک وي نه حل د تعهد وي، ځکه تامین د عدالت په یو ټولنه کې خصوصا جزایي عدالت سخترینه وظیفه ده. د څارنوالۍ د منځه ویوله ښځینه څارنوالان شته چې هغه مسلکي څارنوالان وو، هغه یا د مستقیمو تهدیداتو د وجې یا د غیر مستقیمو تهدیداتو د وجې څه په کور کې ناستل، څه په د جبر د زمان نه خپل ملک پرېښودل، که هېڅ یا ګاونډي ودونو ته که چا وس او توان رسېدل، هلته تللي دي. همدارنګه قضایي سیستم په همدغه شکل قضایي تصمیم په داسې حالات کې نیول کېږي چا ته بعضې مواردو کې چې موږ آګاهي لرو، هغه کسان چې مثلا ته په شکلیاتو کې مدافع وکیل، مدافع وکیل که په یو ځای کې حضور ونه لري هغې ته د خبرې حق نه ورکول کېږي. نظارتي سیستمونه د ازادۍ د بندیزو ځایان نه شته، نه د نظاره قانونه، نه د توقیف قانونه، نه د محاکم نه. همدا اوس هم په هغه اطلاعات چې بعضې همکاران یا بعضې کسان هلته حضور لري یا بعض شناخته کسان چې نیول شوي دي، حتی تر ننه پورې د هغې سرنوشت معلوم نه دی. د شکنجې موارد مخ په زیاتېدو دي، غیر قانوني خسره نیون شته دی، د خلکو تهدید شته دی، تشدد شته دی، جبر شته دی، د بیان په ازادۍ باندې او د مطبوعاتو په ازادۍ محدودیتونه شته، د تعلیم د حق نه محرومیت، عدالت ته نه لاسرسي، د تحصیل د حق نه ګرځي د راګرځېده. دا هغه مسایل دي چې دوی په سیستماتیک شکل یعنی توپیري سیاست دی د میرمنو په وړاندې وکاروي، او دا چې عام خلک څنګه د دوی نه متضرره دي او غږ نه شي پورته کولی، ځکه د بیان د ازادۍ حق چې په یو ځای کې نه وي، د مطبوعاتو ازادي نه وي، مدني ټولنې فعالیتونه لري، سیاسي احزاب فعالیتونه لري، هلته نو هلته به څوک د دوی په وړاندې جرات هم نه لري چې په دغه حالت دغه حالت کې چې قانون حاکم نه وي، یو عسکر هم قاضي هم څارنوالي هم تصمیم نیونکی هم حتی د خلکو په قتل باندې اقدام کوي، نو هلته به څوک غږ پورته کېده؟ حق دپاره د غږ پورته کولو باندې محدودیتونه دي. او کثیر تغییر شو ټول کاله مخکې منګرول شو کله چې دغه نظامونه تغییر خوړلې، سیاسي تعاملات راغلي، زیاتره زیان میرمنو لیدل. د امنی دورې نه کورسته ونی سو په اول قدم کې ویل چې میرمن د کور د پاره د تیم د تپې کولو د پاره د دې پاره دې د نن دې چې دی د تعلیم د حق نه دی په یو مخته کې مواسم شي ورسته دا غینه به یو لړۍ هغه دیموکراسي کلاسیزه کې میرمنو د تعلیم حق په هغه هم نه چې په ټولو ځایونو کې مساوي شکل یو تعداد میرمنو چې امکانات لرل، مثلا ښارونو کې د ژوند کول، فامیلونه روښانفکره فامیلونه، د نجونو هم د تعلیم حق په لاسرسي پیدا کړو په هماغه وخت کې. د هماغه وخت کې دومره دي چې تر ننه پورې هم افغانستان کې هم د خارج د هیوادنه د افغانستان نوم هم ځان دې ته ساتلی دی او خلکو ته مصدر د خدمت بیا وروسته د هغې څه په د 15 لسیزو کې تقریبا 3 لسیزو کې موږ وګورو د نجونو په وړاندې تهدیدات په معرف کې مثلا مکاتبو ته اور اچول دا د تعلیم د حق نه د محرومیت لپاره یو ګام، د معلمینو وژنه، د شاګردانو وژنه، د نجونو په مکاتبو کې مثلا تیزاب پاشي، په مخلنونو کې د اوبو دوا اچول، دغه ټول هغه مسایل چې د تعلیم د حق په وړاندې په تدریجي توګه د یعنې مکمل دی واکمن او دغسې د لکه دا اوس تصمیم چې په واکمنۍ کې دی دا په مستقیم یا مثلا تعلیم کفر دی د مختلفو نومونو لاندې بیا د هماغه خلکو خپل اولادونه په ډېرو مدرنو ټولنو کې د تحصیل حق هم لاسرسی ولره. خو د افغانستان خلک حتی موږ داسې بېلګې لرلې چې متعلمین بدل شوي دي چې دا کافر دی، دا مکتب ته ځي وی وایي نه، د تنکي هلکان چې موږ خپل هغه وخت ماشومان که نه چې اوس موږ فکر کوو چې د هغې په والدینو دا څه تېر شوي، همدغسې نجونې یا د دوی کورنیو ته صدمه او زیان رسوه. دا لړۍ داسې په سیستماتیک شکل روانه وه، خو بدبختانه په دې دوه مکتبو کې 15 کاله په یو دوره کې چې هغې نه وروسته بیا دا 10 کلنه دوره داسې دوره وه چې یو څه ناڅه بیا میرمنو خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړو.
بیا دې تاغه فرصتونه مساعد شو ذکر لوړ ذکر ګراف مثلا د ځخیانو فهم په ابتدایي دوره کې هم په متوسطه کې لوړ فهم دغه لوړ ذکر کې
مننه
بختانه بیرته ګورو چې بیا دا الله تعالی
مننه اغلی حمیدی زبرت تاسو ترځم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازمه حق دی روانه ده موږ د خپل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکو خو تر هغه مخکې یو اوریدونکو سره خبرې کوو مهرباني وکي ازادي راديو ده
مليم علي زما غوري
بل استاسي جغ مشترادي تاسک خپل ځان اول اوریدونکو تر و پیژنې او بیا د خبرونی په اړه باندې د دې موضوع په اړه که تاسو کوم تفسیر یا پوښتنه لري مهرباني وکي
تشکر ملالي بشیر سلامونه می قبول کړه کریم احمد ایوب پښتون د جوزجان څخه په دغه استاس په خبرونه کې چې زما خبرونه ده په دې کې د برخه خسوره پر پلین کې پاري محمد ایوب پښتون د جوزجان څخه سلام علیکم ورحمت الله وبرکات
مننه پښتون صاحب تاسو کې پر دغه موضوع باندې د بشري حقوقو وضعیت په افغانستان کې په ځانګړې توګه د شوزو وضعیت پر دغه موضوع باندې تاسو کوم تفسیر لری کوم پښتنه
پښتون زره چا څنګه درو دا تاسو مې مننه خبرې ما اوریدلې
بله قاری صاحب استاس جغ قطع قطع رازی او زه فکر کوم که تاس لج خپل موقعیت تا تغییر ورک که داست چی بهتر اسی آواز مو زه فکر کوم چې د قاری صاحب رابطه لمشتر قطع سو یو بل او ریدون که دی میربانی و که ازادی رادیو ده
اور تاسو ته سلام او ورودونکو ته سلام او ملمنو ته هم سلام وایم همدرد مل لغمان
وعلیکم سلام همدرد صاحب مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوي د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې خبرونه روانه ده که تاسو کومه تفسیر کوي یا کومه پوښتنه زموږ د ملمنو سره مطرح کوي مهرباني وکړئ
زه خو باندې خپل دستر ګولې د حال څخه دا کم نړۍ ویني دغه بازه هم په خپل نظر سره روحانه کم کوي تاسو اجازه یې
ولې نه مهرباني وکي
دا سه ټول نړۍ ویني خورې کانه سي د افغانانو یو خو د بشر حقوق یو بل په ډلې زتوګه کانه روان دي لکه په د بیلګې په توګه د افغان مهاجرینو کانه سي پاکستان نه را روان دي په لکونو خلک او زوريږي او کړيږي په مختلفو ډولونو شکلونو باندې کال ته پراته کی کدل تراسی ټول زوریدا زوریدا دا بل مثال خبره د مکتبونه بندي د افغانانو د جنو په مخ پانتونونه دا هم بشري حقوق دي ټول نور د مرستې څخه کمی دي نړیوالې څخه کمی دي هغه غریبانان خلک سترګې پلار دي په ډلې ځتو غورتا او درا کمن لګيږي نو دا ټول بشری حقونه دي د افغانانو کنه هغه نور نړی سره به موږ کار پدې نه ځکه چې موږ لزان نه وزګار نه نو ډېر په غټه توګه باندې بشری حقونه دي افغانانو او افغان ولس پېمالیږي او درګر د سو کم پیدا سي دي دراول سره کې نه لګيږي نو دا غیما نظر خور
همدرد صاحب دولت د انجونې چې تر شپږم ټولګي پورې په مکتبونو کې وي او اوس اووم ته لاړې خونیس کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي د دوی سره تاسو لیدلې خبرې مور سره سوي دي دوی څه وایي د خپل راتلونکي په اړه کومه هیله لري که یا به هیله سوي دي
دا خو هیله لري هیله خو نه هغه کېږي خو اور منګا وینو دلته موږ سره خپل په کلی کې د کانه ډېر په لزګونو جونې دي تر 12 ټولګي پورې سي دلته وي حتی هغه مالمان ډېر پریشان دي هغه مالمان هم د موږ د کلی په کې دي خزینه دي نو پریشان دي خو هغه دغه مدرسو سره ځانونه مصروفه کړی دي او نا امید نه دي هغه په دې تمه باندې دي سي دي یو ورځ به موږ تلک څنګه سي دي باندې دو غاګوسو او امدا قصبا یو راز دی بیرته دی شروع کې دوه غټ پمن کېږي او موږ به بیرته خپل درسونو ته دوام ورکو لا یې هله تازه دی خورې او امیدونه بس ورزش می شمارینو
ش او همدرد صاحب زما خیره پښتنه دغه په مدرسو یادونه تاسو وکړه جونې په مدرسو کې یوازې د قران شریف زده کړې کوي کنه
هو خورې په مدرسو کې خو یوازې امدا زده کړې کوي کنه خو بیا دغه دی یو دی یوازې دغه یو بل سره دی لیدل و همدغه یو ذریعه هم ده بله کومه ذریعه داسې نسته چې دی سره وویني که نه نو دغه باندې مصروفه دي او ډېرې په خوشحالۍ ځي و راځي پخوا چې به کوم لباس کې تللې همغه لباس د همغه پخوا هم په حجاب کې پټې تللې غټې په چادریانو کې او وړې په ټیکریو کې مثال هغې به م وړو به ماسکونه لګولي ول نو او څه هغه پکې نسته افغانان خو ټول پخوا نه اوس خو د ما یو نظر دا ده چې اوس موږ ته ډېر ښه چاپېریال برابر ده د اسلام له نگانه د شریعت شرعي حکومت ده مثال خبرې جنگ نسته افغانان یو ولس یې غواړي نړۍ یې غواړي نو ډېر ښه فرصت ده باید چې د دې په ځای چې بند وي باید چې لا پکې اسانتیا منځته راشي ځکه چې لکه پخوا ترانسپورټ موټر نه ول باید موټر ورکول سي باید په سیمپو کې ورته داسې کیمرې ولګول سي چې مثال له خبرې ټول مدیریت دې ډېر په اسانه وکړي او نه سي باید مکتبونه بند سي نور هم خورې وخت نه نیسم
ډېره ډېره مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ سره خبرې وکړې اوس هم یو بل اورېدونکی دی مهرباني وکړي آزادي رادیو ده
السلام علیکم خورې تا ته تاسو ملمنې ته تاسو ټول پیل دو سر همکارانو ته خواږه خواږه همکارانو ته سلامونه ایما کدلی زدران یم افغان مهاجر پنجاب نه
زدران صاحب مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوي د افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شوزو او نجونو د حقوقو په اړه باندې خبرې کوو تاسو څه ډول دغه وضعیت ته ګوري د نجونو د شونځي د نجونو په اړه باندې کراته وایست چې جونې چې شونځي تتلې بیا هغوی ونه کړای سوای چې خپل زده کړې بشپړ کړي نو ډیر افغانان په همدې خاطر باندې پاکستان ته کډه سول چې هلته به خپل لوڼې مکتب ته شونځي ته لیږي خو اوس هلته هم افغانان نه پرېږدي او بیرته افغانستان ته لیږي تاسو څه فکر کوئ چې بشري وضعیت هلته څه ډول دی
ډېره ښکلې مغزو خورېته یې چې دا ډېره یې تاسو مننه بشري حقونه ادارې باندې تاسو غږ وکړو چې کوم تعلیم دی په افغانستان کې دا دوه درې کله وزنډې د دا خو یې جینکۍ دپاره ډېر نقصان وشو دا خو هغې جینکۍ نقصان نه وشو یې غوټه افغانستان یې ښځه نقصان وشو ځکه که جینکۍ سبق ونه یایي ډاکټره نه شي جوړېدای بل میک تعلیم کې مې خو کوي بل تاسو وو چې بشري حقونه ادارې په افغانستان کې څه وکړو دغه افغانستان کې تاسو خورې دا وایي زه به تاسو نه یوه پښتنه وکړم چې دا د پنځمه لسیزه میک د مهاجر پاکستان ایران داسې په نړۍ کې دولت کې څه خبرېږم چې کام کم دی خو په پاکستان کې ډېر یې میک پرته یې دی بشري حقونه ادارې چیرته میک پښتنه وکړه چې می خو جینکۍ خو پاتې دي خو می خو الکان هم پاتې شوې می پلارون رغولې یا غام له شو می سپینګیری شوې
اوریدونکو متاسفانه چې د شاغلی زدران تلیفوني رابطه قطع سو خو زه فکر کوم چې موږ د دوی هدف واخیستي اغلی یوسف زیستا څخه به پښتنه وکم تاسو موږ دا اوریدونکو څرګندونی هم اوریدلې د شاغلی زدران یو خبره دا و چې د نجونو د شونځي د بندیدو سره یواز د نجونو نقصان نه دی سوی دوی ویل چې د ټول افغانستان په زیان تمامیږي چې د دوی شونځي تړل دي تاسو په دې برخه کې څه وایست
زه د دې خبره زه هم تاییدوم چې مملکت چې هرته سواد نه یې ځکه نه یې عرب ملک مکمله کمزورې ده او موږ افغانستان دغه په دوه نیم کال کې د مکتبونه په کمله بند کارونه ځوانان لپاره کارونه شته خلک روزانه مهاجر کېږي د وطن نه اوزي دغه لوی ضربه د افغانان لپاره نو حقوق بشر دا ده چې اول ډېره ضروري چې زده کړه ده چې باید هغه مملکت کې چې زده کړه نه وي خو ډېره ستونزه رنګوي نو د دوه نیم کاله دا څوک به د دې هغه څوک ورکوي جبران د دې بې سوادي به څوک ورکوي او موږ هم اوس هم داسې امیدوار نه یو چې زه نه پوهېږم چې دره د نوی کاله پورې امارات دا مکتبونه بیا هم دروازې خلاصې کنه چې دره بیا چې دا خلاص نشي خلک ډېر امیده او ډېر کسان چې افغانستان ترکی په دې خاطر ترکی چې د دوی اولادونه بې سواده پات شو او ډیر کسان چې د خپل اولادو په خاطر د وطن خوشکی او زید دې درک په خاطر او درس په خاطر. او مهمه خبره په یو جامعه کې او مملکت کې ډیر ضروري کار ده، د خلکو لپاره باید کار فراهم شي. نو د بل خبره مهمه دا ده چې مونږ دلته یو دفتر د حقوق بشر لرو او صحیح ده تیره حکومت کې د تیره حکومت کې حقوق بشر دفتر و دلته زه نه وایم هغه وخت هم ډیره بې تفاوتي وه او دغه سود به دغه د اوله دوره چې طالبان راغی دوه دوره نوره چې لکه کرزی صاحب او غني صاحب په دوره کې هم ډیره ستونزې وه، ډیر کسان همیشه شکنجه شوی و د دولت طرف نه هم د خلکو طرف نه هم. اوس هم خلک شکنجه کېږي، مونږ ځوانان همیشه شکنجه ده، خودسوزی مونږ په وطن کې افغانستان کې ډیره زیاته ده. د ټولو وجه چې ډیر کسان راغونډ شوی ده، ډیر کسان د خپل د کورنۍ طرف نه شکنجه کېږي، ډیر کسان د دولت طرف نه، ډیر کسان د خلکو طرف نه. اوس تاسو په ښار کې دین اسلام چی ده؟ دین دعوت ده، دین انسانیت ده. یو نفر په لاره کې زی یو سوء تفاهم و نه یو مشکل و یو تصادف یو خبر ورته پیښیږي، یا لاره بندي، یو رقم کراچۍ، یو د سروج د کراچۍ په لاره کې یو بل نفر چې په قدرت کې دی هغه بدون د هغې نه چې دوی ته توصیه وکړي هغه یې شکنجه کوي. دا خو د اسلام کې دا نه دی، نه په اسلام کې دی، نه په حقوق بشر کې دی. او بله خبره په افغانستان کې مونږ د اصلا د ماشومانو حق لوسو ورکړ شوی نه ده. ګورئ تاسو په دغه جامعه کې، په دغه افغانستان تېره حکومت کې، اوس هم مونږ ماشومان د شاقه کار ته دوی بوخت دي، دومره شاقه کار چې دغه ماشومان کوي د مشران هم نه کوي، او نن د دوی هم ماشومان شاقه کار نه کوي، هم د دولت طرف نه او د دوی زورګیان طرف نه دوی شکنجه کوي. پس دوی ډیره حکومت یو پولیس یو ماشوم لکه 12 کلن یا 13 کلن ماشوم د سودشي کوله په دغه جاده کې، او دې دومره شکنجه کوله چې د دې داسې څوک نه و چې د دې پاس خاص پښتنه وکړي. اوس خو هم داسې موږ مجاهدین ورنه دي چې ډیره دغه هلکان لکه د دې د 18 کلونه لاندې دوی ماشوم دي، او دوی دونه پښتنه نه کوي چې ته څوک نه یې. په دونه نور دنیا کې نور مملکتونه کې تر 18 کالو کې 18 کال نه پورې هیڅوک حق نه چې یو ماشوم شکنجه کی. او نن افغانستان کې دغه مسله تر اوسه اصلا دوی څوک راکې نه، اصلا نه وایي چې دغه ماشوم ده. او بله مسله ډېره په ولایتونو کې دومره مشکلات ستونزې ده لکه مخکې چې موږ خوره ویله چې دغه د مونږ پخوا یو سیاست یو وزارت مدلوده لکه وزارت امور زنان، د خپل خدو چې مشکلات دلوده خود دې وزارت دوی مراجعه کوله، نن هغه وزارت هم د خدو نن نیول شوی ده او دوی خپل غاټه پورته کی. د فکر نه کوم چې د دوی غاټه سب واوري او د سمارجې نشه چې دوی خپل اواز پورته کی. او بل خبره په یو جامعه کې ازادي بیان ضروري ده، په مملکت کې ازادي بیان باید اتنی زادی باید دی، ځکه چې ازادي بیان اصلاحات راوړي او دولت هم متوجه کیږي چې دا موږ کوم مثبت پوینټ ده کوم منفي پوینټ ده. او نن افغانستان کې ازادي بیان نشته، ځکه چې یو نفر چې ازادي بیان یو خبر وو کې هغه سبا نیول کیږي، دا وایستول دا خبره کوي. نو د هر چا دا حق دی، د انسان حق دی. او بل انسان د شریعت لازمه او د خپل لازمه د ازادي حق ده. ازادي هغه داخله چوکات اسلامي نه، د چوکات اسلامي نه، د بیرون د چوکات اسلامي نه، یعنی داخله چوکات اسلامي د دې حق دی، ازادي، ازادي بیان. او موږ متاسفانه افغانستان کې د ټول شهر نه، د ټول حقونه، د ټول ازاديان نه موږ محروم نه یو. نو دا مسله بل مهمه خبره دا ده چې افغانستان د موږ افغانان ټول په بهر پر څنګه دی، په افغانستان کې دی، دوی دست نه دی چې د اسلامي د اغینه د چوکات لاندې اغنه کوي، یعنی هر اسلامي اصول دوی رعایت کوي، ځکه چې افغانان همیشه بیچارهګان دغه درې څلوېښت کالو کې همیشه دوی دغه ښځې متضر شوي دي. په هر لحاظ د درس نه دوی متضر دي، د کار دوی متضر دي، دوی کندې شوي دي، دوی د مهاجر شوي دي، د هر لحاظ دوی محروم دي. او موږ اوس په افغانستان کې یو قانون نه لرو، حداقل قانون مدني باید ولرو چې خلک اوس پوه شي چې دا کوم د قانوني کار ده او کومه د قانون نه وتلی کار ده.
مننه آغلی امیل، نستاسی پام و دغه راپور تر اړوم چې د افغانستان د شوزو نجونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د شونځوي په پرانستلو نسی عادی کېدلای. مخکې ویل کېدل چې شایي طالبانو د امتیاز تر لاسه کولو یا په دې خاطر چې نړیواله ټولنه اړ باسي چې دوی په رسمیت وپیژني د نجونو زده کړې او د شوزو کار یو هیله او یو هیله او بهانه نیولې ده. خو اوس د دوحې فارمیټ په یو څنډه کې د افغان شوزو او د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا ډول خبرې کړې دي. ستاسو په نظر د رینا اميري دا خبرې تاسو سره ډول ارزوي؟ د دوی هدف څه دی د دې خبرو څخه؟ یعنی دا چې طالبان باید نور شرایط هم ومني، پوره کړي او بیا به د نړیوالې ټولنې برخه ګرځي؟
منسوم یو ځدانه رسی د ستینکې د تعلیم نشته پاتې دي. د هر افغان د سوسیږي پر جغرافي کې د دې در عمر پر باندې دومره رسواره عمر انبار انبار ټول وګړي چې د سوسیږي هر اونۍ کڅېشي هر کونی اوریدای شي او هر هیڅ انسان هیڅ کولای شي. دنیا خو پوهېږي چې دلته سراسر مال عمل څه حالت روان دی او خلک په څومره سختۍ سره ژوند پر مخ وړي. د خوشحالۍ دپاره، د ژوند دپاره، د یو امید دپاره، د یو هیلې دپاره دوی ژوند نه کوي. دوی فقط دې دپاره چې ژوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې که جنکۍ مکتب ته پرېږدي نو په دې به هر څه پوره نه شي، ځکه دلته د میرمنو د حضور دوی چې تعلیم کوي، دوی چې متخصصین کېږي په جهان کې هم داسې دی، په متمدنه نړۍ کې هغه جنکۍ باید کار کړي، باید وګمارل شي او د دې ټولنې د پرمختګ دپاره باید دوی برخه واخلي، ځکه د دوی د حضور نه پرته ناممکنه ده چې د یو ټولنې حیات پر مخ لاړ شي. نو دغه جنکۍ چې باسواده کېږي او رسېږي او نن چې د سر نه او د بیخ نه یې بس مخه ډب شوي دی، زه فکر کوم چې پیړۍ پیړۍ موږ د تمدن د کاروان نه شاته پاتې شولو، ځکه یوه جنکۍ که باسواده کېږي، یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي، مګر موږ یې د هر څه نه وغورځولو. او دا درد دا د ښځې سره دا دومره عظیم درد، دا به دا د دې نوم سره تړل شوی، دا به تاریخ هېڅکله یعنې کې دا یو لوی ظلم دی. نو زه فکر کوم چې زموږ ډېر اړخونه دي چې نیمګړتیاوې لري او دلته هغه انساني ژوند موږ نه په څه رقم مشکل هر څوک دا مهاجرین چې راځي یا دا نړۍ چې څنګه برخورد کوي یا دغه اوازونه پورته کېږي یا د امریکا ځانګړي استازي دا خبرې پورته کوي، کوم عملي برخه موږ دلته لیدلې؟ په کومه برخه کې یا د ښځو په ژوند کې څه بدلون راغلی؟ دا څه کم درې کاله کېږي دا یو څوک چې د تعلیم نه یو ورځ شاته پاتې کېږي، لکه ابوالکلام آزاد چې ویلې کله زه مړ شم نو هندوستان مکاتب یو ورځ چې دوی باید رخصت شي، رخصتي مه ورکوئ ځکه هندوستان د خپل پرمختګ نه شاته پاتې کېږي. نو تا خو زما یو عمر مانه واخیستو، زما ټول سرنوشت برخلیک تباه او برباد شو، خاورې ایرې شو، د دې ځواب څوک ورکوي؟ یعنی افغانان باید په هره برخه کې باید فکر وکړي چې دا دوره به تیر شي، بیا بله دوره به روښانه راشي، بله
خو خود یو بل نه بتر یو د بند نه ازادي ګو په زندان کې بند کیګو دا څه حالت دی باور وکړه چې دا زمول ور نه دی نړۍ فقط تماشاګر دی اړې ته معلومیږي فقط خبرونه دی نشي فقط دی خپل تاثیر خپل اوازی ویلا مين نشي دا رقم خو ژوند به سخت ده یعنی افغانان په هر لحاظ خپل غشتنی لري خپل حقونه غواړي نه یوازې د تعلیم د کار غواړي او د حکومتونو خدمات غواړي دا نه ده چې دوی فقط مالیه ټول کی او خپل په سترګو ګوري چې هیڅ اړتیا نه لري دوی په جور په ظلم باید مالیه ټول کی دا خو په خپل زیان دی یو حکومت ته دا خو په خپل ولسونه بل اخره یو سرحد ته ورسیږي چې دوی اواز کڅو کې نه اوري دا ټولنه بل یو سکوت ته رسیږي اوس هم په ډیر بد حالت کې اقتصادي په لحاظ موږ سکوت حالت ته رسیدلی یو نو دغه حالت دوامي افغان ولس لپاره دومره دردور دی چې دا خلک دلته نشي کولی ژوند وکړي خپل د حیات پرمختګ پرمخیولو لپاره د یو مړي ډوډۍ لپاره سرګندانه لالهانه ده او دا کورنۍ دا درد واسي دا میرمن باندې دا درد څونه فشار راوړي دا ذهنن دا څومره نارامه ده آیا دا حق نه ده چې آرام ژوند وکړي دا خو انساني حق دی مګر اوس هر لحاظ او ډیر فشار په میرمنو باندې دلته ده او په نارینه هم چنان نارینه هم سرګردان دي خپل ژوند د خپل اولاد د خپل حیات لپاره ایزه لیکي اما هیڅ هم ترلاسه کولی نشي بلاخره یو ځای ته باید ورسیږي چې عملي برخورد باید وشي دا ډیره سخته ده خپل حکومت هم پوهیږي هلی ځلې کوي سنسیټیز پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې لا پسې زیات شي او دې ته هم متوجه شي چې دا خلک هم انسانان دی او خدمات غواړي
ډیره مننه اغلی امیل اغلی حمیدی ستاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یو خلنه دي ریچارډ بنټ دا خبره د دوهې فورم په غونډه کې کړې ده او د ویلي دي چې پر نورو خبرو باندې طالبان یو لاس دی خو د شوزو د زده کړو په اړه باندې دوی له یو بل سره موافق نه دي د همدار از ویل دي چې د یو پخوانی چارواکی د خپل دند څخه په دې خاطر باندې د طالبانو مشرانو ګوښه کړ چې هغه د نجونو د زده کړو سره موافق وو او هغه غوښتل چې نجونې زده کړې وکړي ستاسو په نظر آیا شاغلی بنټ در سم خبر کوي رښتیا هم طالبان په یو خپل نه دي چې نجونې باید زده کړو ته ولاړې سي او ښځې باید لوړې زده کړې وکړي
البته زه غواړم چې یو څه لندرانه تاسو مخکینه رینا مېدی په لغه باندې چې دوی ویل دي چې پرته د نجونو نور مسایل دي واقعا نور مسایل شته په اول قدم کې خو چیرته دولتونه په رسمیت پیژندل کیږي دا غیم شرایط معلوم دي چې ځمکنۍ بشپړتیا ده استقلال خپلواکي ده حاکمیت ده همدارنګ نفوذ ده پاتې شوه د حکومتونو خبره د حکومتونو په رسمیت پیژندنه کې چې دا سوګومني په اول قدم کې د دې هغه د کوم سیستمونو د کوم لارو نه چې دی رامنځته شوی دي هغه سیستمونه او هغه لارې چارې دي چې موږ ګورو چې نه دی د انقلاب نه دی ټاکنو نه د کودتا د په یو بل شکل باندې راغله او اوس نه موږ د دې حکومت ویلې شو نه نظام او نه دولت یو حاکمه ډله ده د هغه شرایط چې یو حکومت د رسمیت د یو حکومت د رامنځته کېدو لپاره دي په اول قدم کې هغه مشروعیت داخلي مشروعیت دی نه دی اثر کړی په دوم قدم کې هغه شرایط دی نه دی پوره کړی ځکه چې ستاسو حکومتونه د قانوني لحاظ لار واکمن کی اول قدم کې هغه نړیوالو اسنادو ته ژمن پاتې کیږي چې افغانستان د ډیرو نړیوالو اسنادو د ملګرو ملتونو د سازمان عضو دی چې دوی بدبختانه هغه خو بیخي د خپلان د داخلي اسناد د خپلان د حکومتداري لپاره چې لارې او چارې دي هغه دی نه دی رعایت کړی امدارنګ مثلا حکومتونو ته یا کوم ډول ته دا لازم ده چې هغه درې اصل د بشري حقوقو چې هغه د بی پریتوب اصل دی نو توفیر اصل دی او نو تشدد او نه ارعاب اصل دی هغه باید په جدي توګه د ټول اربا او وړاندې دا لکه څنګه چې قوانین هم دي ټول مسائل ته په عام شکل باندې وګوري دا چې به څوک جرم کوي او دا غاغي به لپاره به قانوني میکانیزمونه او لارې چارې دا عمل لپاره به اړه دا خپل پالیسی لري خپل لاهې لري چې اوس یې هغه مسائل شته دي نو چیرته چې دغه مسائل نه بدی تر څنګ پرته د میرمنو د حقونه موږ ګورو چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ دی د دې لپاره کوم مدیریت نشته دی بحران د سیاست سره مخامخ دی د رسمي پیژندنې د بحران سره مخامخ دی د فقر د بحران سره مخامخ دی خپلواکي دی نه لري او پات شو تاسو د پښتنې بل برخه چې اوس د پیاو اختلاف د نظر تنا د میرمنو ته تعلیم په وړاندې د خو بيسي وردی او جواب ته خبره ده چې دا مسله می دی شو د دې ډیروغات چارواکو ویلې چې باید دا زمينه مفایده شي خو د دې د تصمیم نیونو دغه امغه د قندار شورا د چې نهایی تصمیم امغه نیسي نور چارواکي اته امکان لري چې په دغه وینا او په دغه سرګندونو کې او دغه اختلاف د نظر د میرمنو د تعلیم د دې په منځ کې شته ده خو دا چې د دې په هغه سیستم کې چې شیف شامل د اجنډا کې ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا د کلونو نه را پدې خو په مختلفو اشکال او د مختلفو ډلو د خوانه د میرمنو د پرمختګ په وړاندې خلونه په مختلفو اشکال باندې ایجادې د فوتوریستي اولو په ترڅ کې د نور مسایل په ترڅ کې خو اوس ګورو چې اختلاف د نظر د دې د واقعیت لري د ریچارډ بنت دا خبره زه سفصلو کې پدې ته ایدو چې دا پر خبره نه دا برملا خبره شو او د دې چارواکي بم اسوي چې پوری خو شاید دل لري چې ځکه ارسو د تعلیم د اړخ طرف ده دی او ټول پدې باندې پیږي چې د تعلیم اقام شریعه اساس لري ځکه موږ تنه د افغانستان په ولس مسلمان نه دي موږ د نړۍ نور اسلامي ودونه لرو چې په هغه کې اسلامي نظامونه کې د هغه امارات نظامونه دي شایي نظامونه دي دا د ایران یو مثال دی چې تقریبا د 15 دورا په دې حالته اخوندي نظام حاکم دی خو د خزو د پرمختګ لپاره هلته زمينه مفایده ده
بلې ډېر مننه
شایي د شخړ نه دی جوړ کړی همدارنګه په نورو نو دا خبره د ریچارډ بنس د خپل پوسټو کې ماجه خبره ده مستدلله وي هغه د بیل کې لري پراپورت وړاندې شي چې دا او دا پورته په نه نه خبره زته دا مسائل مطبوعات سره وتل دا په علني غونډه کې دا مسائل بس او د خلکو په وړاندې د پردي تر شا چې نور مسائل دی هغه د دې سیستم او د دې اجنډا ده چې میرمنې باید د تعلیم د حق نه محرومه پاتې شي.
بلې ډېر مننه اغلی حمیدی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري اوس هم یو بل اوریدونکو دی دوی برا واخلو او د خبرونې وخت هم نور پاتې رسیږي. مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سلامونه.
وعلیکم سلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ خپل نوم یاد کړئ او که کوم پښتنه یا تفسیر لري مهرباني.
پردان افغانم له جنوبي پښتونخوا کوټه څخه سلامونه وایم تاسو ته او ملمنو ته. نظر مې ودا دی چې طالبان یا غواړي یا نه غواړي خو دا چې چا طالبان راوستي دا هغه نه غواړي چې د افغانستان شوزو ته تعلیم ورکړي.
ش فرزانه جانی ستاسو په نظر افغان شدي څنګه کولای شي آیا تاسو فکر کوئ چې د حکومتونو دا ډول سیستماتیک بندیزونه به دوی نه هلي کړی او دوی به خپل اعتراضونه ودروي که تاسو څه فکر کوئ چې انجونې به بیا هم خپل ژغ پورته کوي
نه باید وسیله د لاس اور نه کی باید خپل ژغ پورته کی دا د دوی حق دی اسلامي باید وی غوړی
بلې ډېر مننه فرزانه جان چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. اوریدونکو د ازادي راډیو د اونیز خبرونې دا زما حق دی وخت هم نور پای ته رسیږي. په دې خبرونه کې زموږ میلمنو اغلی ممتاز یوسفزی اغلی اوجی امیل او اغلی صبرینه حمیدی له موږ سره ګډون وکړ. له دوی درو سره څخه مننه کوم چې وخت یې وایستی او په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې وکړې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کل لری دغرا ګور ګورې داسې خوګی دی لکه شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سفلې می تری دی یوان دواړه سپلے می پریوی یا وان دوانا لکل لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریوی یوان دوارا سپلے میں پریوی یوان دوارا